ستړي مشي دا مشال ریډیو ده پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې شوې دي د دې خبري غړای سره ز مجید بابر استاد په خدمت کې حاضر يم او په دې خبرونه کې با په بنو کې چې کوم په ډیر اسمل خان کې چې کوم بریټ شوه دي د هغه تر څنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز مطالب مراوړي دي کتر پایرا سره مل پاتې شوې د سیمه او نړۍ د حالاتونه به خبر پاتې شي کولمبه خبرونه د مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان پوځ وایي چې تیر شپه وسلوالو د ډیر اسمل خان په کړي شموزای سیمه کې د کلیوالي روغتیا په یو مرکز برید وکړ چې پکې د دوه خزینه روغتیایي کارکوونکو په شمول پنځه عام وګړي وژل شوي. ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د تیرې ورځې د زیات طوفان باران او سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر اووه څلوېښت او د ټپیانو شمیر درې نیمو سو ته لوړ شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اسرائیل دوه لوړ پوړو چارواکو ته نن ویلي چې په محاصره شوې غزې تړانګه کې ولسی مرګ جوبله ناقابل قبول حد تک لوړه شوې ده. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځ وایي چې تیر شپه وسلوالو د ډیر اسمل خان په کړي شموزای سیمه کې د کلیوالي روغتیا په یو مرکز برید وکړ چې پکې د دوو خزینه روغتیایي کارکوونکو په شمول پنځه عام وګړي وژل شوي. نن د جولای په شپاړسمه د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د ادارې آی ایس پی آر لخوا جاری کړل شوي بیان کې ویل شوي چې له دې برید وروسته په سیمه کې د موجود امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښته پیل شوه چې پکې دوه سرتیري ووژل شول. په بیان کې دعوه شوې چې په دې برید کې ککړ درې وسلوالي هم وجلی. د بیان لمخه په سیمه کې د کومبل وسلوال د منځلو لپاره د سیمې د پاکولو عملیات ترسره کیږي. له دې مخکې ناصرګند امنیتي سرچینو مشال لیډیو ته ویلي وو چې دا برید په یو امنیتي پوسټ شوی و. تر دا مهال کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. د اسلام آباد په شمول د ملک په سلور واړو صوبو گلګت بلتستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې په لویو وړو ښارونو کې نن د محرم د نهمې ماتمي جلوسونه راوستل شوي دي. د مشال لیډیو خبریالان وایي د امنیت ساتلو لپاره د ملک په زیاترو لویو ښارونو کې د موبایل ټلیفونونو سیګنالي بندي. د سند پولیسو مشر غلام نبی میمن په کراچۍ کې خبري غونډې ته وویل چې په دغه صوبه کې د ماتمي جلوسونو پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړی دي.
دیوائی پٹول صوبہ کی دا اسپیشل سیکورٹی یونٹ سرا ٹول پنزوز زر پولیس پیان او نور اسکر دا محرم لپارا پا ڈیوٹائی مامور کل شوی دی. دا پولیس سرا رینجر زواکونا بم ڈسپوزل سکواڈ ہم شامل دی.
په بخور کې نن د کربلا د شهیدانو په یاد کې ماتمی جلوس د امام بارگاه حسینی حال صدر نه راوستل کیږي او له خپلو روایتي لارونه به تیرې دورستو هم په صدر کې پاتې ورسیږي. د پیښور ترڅنګ د خیبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې له امام باړو سره نږدې موبایل ټلیفونونه او انټرنیټ بند دی. په کوهاټ، هنګو، کورما، بنو او ډیر اسمل خان کې هم د نهم محرم ماتمی جلوسونو امنیت ساتنې بندوبست شوی دی. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ڈی ایم اے په دې صوبه کې د سخت باران او طوفان اټکل کړی دی. پی ڈی ایم اے د جولای پر 15مه پر خپل ویب پاڼه د موسم په اړه خبرداری جاری کړی دی. د ادارې ویلي دي چې لنن 14 جولای څخه د خیبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې د سختو بارانونو او ورسره د تیزو هواګانو د شروع کېدو امکان دی. ادارې ویلي دي چې د ملکن ډویژن په نهو ضلعو او پېښور، مردان، ماسهرا، ایبټ آباد، وزیرستان او نوخار او د صوبې په نورو سیمو کې په دمې دمې سره د باران ورېدو او تیزو هواګانو چلېدو امکان دی. پی ډی ایم وایي په غریزو سیمو کې د کمرو نړېدو هم ویره ده. دوی پر خلکو غږ کړی چې له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي او له سیندونو ځان لرې وساتي. د خیبر پښتونخوا په نوخار کې د یو خبریال تر وجل کېدو وروسته د دې صوبې خبریالانو په پیښور کې مظاهره کړې ده. د جولای پر 15مه په مظاهره کې شامل د خیبر پښتونخوا د خبریالانو د اتحادیې مشر عمران یوسفزي مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دې د امنیت ورکولو وعده پوره کړي. دوی دا احتجاج تر هغې وروسته پیل کړی چې د جولای پر 14مه نامعلوم وسلوالو د نوخار په اکبرپوره کې پر خبریال حسن زیب ډزې وکړي او هغه یې ووژه. پولیسو د تیر په څیر دا ځل هم ویلي چې په دې اړه یې پلټنې پیل کړي دي خو خبریالان وایي پولیسو له پلټنو مطمئنه نه دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د افغانستان د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د تیرې ورځې د زیات طوفان باران او سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر 30 او د ټپیانو شمیر 350 ته لوړ شوی دی. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس مولوي سیف الله خالد ویلي چې مرګ جوبلار تر ډیره په جلال آباد خار سره رود او بهسود ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. نوموړي ویلي چې د دغه ورښتونو او توپان له امله شاوخوا 400 کورونه ویجاړ شوي، 80 د برېښنا پای چپه شوي او په سلګونه جریبه ځمکه ولاړ فصلونه یې له منځه وړي دي. او وروسته خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اسرائیل دوه لوړ پوړو چارواکو ته نن ویلي چې په محاصره شوي غزې تړانګه کې د اسرائیلو په بمبارۍ کې ولسي مرګ جوبله ناقابل قبول حد تک لوړه شوې ده. دا خبره د بلینکن یو ویان کړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونو په دې وروستو ورځو کې یو شمیر خونړي بریدونه ترسره کړي دي. په دغه بریدونو کې د کډوالو یو کیمپ او د ملګرو ملتونو لخوا چلیدونکي هغه سکولونه هم په نښه شوي دي چې پکې ولسي وګړو پناه اخیستې ده. د دې بریدونو په ځواب کې حماس ویلي چې هغوی د اوربند له خبرو وځي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ډله ګرځول شوې ده. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، خبري غړی دا کتر پایره سره مل پاتې شوی زنیدا مهم مطالب به هم ووري. په ټول پاکستان کې د محرم جلوسونه راوتی دي او په دغه لړ کې امنیتي تدابیر اخیستل شوی دي. د موبایل سیګنلونه او انټرنیټ بند دی. د سند صوبې د پولیسو مشر غلام نبی میمن وایي
اس کے علاوہ یہاں پہ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے جو ہے وہ ایل ٹی کی ڈپلائمنٹ ہے، وہ تینوں دنوں کی ایک ہی ہے.
د پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزي تیر ورځ په کوټه کې یو خبري غونډه ته وویل چې د اولسونو په مادنو او په وسایلو قبضه ګرانه ده.
پنجاب میں اللہ پاک نے جو نعمتیں پیدا کی، نیشنل سندھ میں سرائیکی درد میں بلوچ علاقے میں پاوکن میں ان پہ پہلا حق اس کی.
د نوخار په اکبرپوره کې د خبریال حسن زیب د وجنې پر ضد په پیښور کې خبریالانو مظاهره کړې.
صحافیوں کو ہم نہیں مانتے، حسن زیب کے قاتلوں کو، حسن زیب کے قاتلوں کو.
قبائلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ سره تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زه ستاسو کوربه مجید بابر یم او د خبري غړی په لور ورځو. د سر راپور ته ستاسو پام راګرځوم. د پاکستان حکومت د جولای 15 څخه د جولای 13 پورې د عاشورا مراسمو لپاره امنیتي تدابیر سخت کړي. په ځینو ځایونو کې انټرنیټ او موبایل سرویس ځنډول شوی. چارواکي د دې کار وجه د مشکوکو وسلوالو ترمنځ د اړیکو مخنیوي یاد کړی، خو خلک وایي چې د انټرنیټ او موبایل نشتون دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. په همدې حال کې د سند حکومت ویلي چې په ځینو ځایونو کې به د عاشورا جلوسونه د امنیتي کیمرو له لارې څارل کیږي. د دې امنیتي تدابیرو په اړه نیازلی راپور اورو.
د جولای په 15 د پاکستان په سرخار، اسلام آباد، بیا د خیبر پختونخوا، په پیښور، پاڼه چنار، کورم، ډیره اسماعیل خان، د سن صوبې په کراچۍ، حیدرآباد، جیکب آباد، د پنجاب په لاهور، راولپنډۍ، ګجرات، میاوالی او د بلوچستان په کوئټه او نورو ګڼو ښارونو او کلیوالو سیمو کې موبایل او انټرنیټ بند و. د خیبر پختونخوا د پیښور پولیسو مشر دفتر د جولای په 15 په خپل یو بیان کې ویلي چې د ښار دننه د محرم جلوسونو په مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره را دوی ګامونه اخیستی دي او هڅه کوي چې په محرم کې سبد پیخه ونشي. د دې ترڅنګ د جولای په 15 د سن په کراچۍ، حیدرآباد او ګڼ نور سیمو کې موبایل او انټرنیټ بندو. د سن پولیس مشر ایجسن غلام نبی میمن د جولای په 15 په کراچۍ کې د خبری غونډې په محل وویل موبایل او انټرنیټ یې د امنیت لپاره تړلې دي. نوموړي په وینا چې کراچۍ او د سن په نورو ټولو سیمو کې د کیمرو د لارې د ماتمي جلوسونو څارنه کیږي.
اس کے علاوہ یہاں پہ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ جو ہے وہ
دیوائی پٹول صوبہ کی دا اسپیشل سیکورٹی یونٹ سرا ٹول 50 پولیس پیان او نور اسکر دا محرم لپارا پڈیوٹائی مامور کل شوی دی. دا پولیس سرا رینجر زواکونا بم ڈسپوزیبل سکواڈ ہم شامل دی. دا جلوس لارے دا عام و خلقو دا تک را تک لپارا تڑل شوی دی او دا محرم دری روز لپارا دا امنیت دا گامونا با پزائی بی. دا کراچی تنگسک دا ہیواد پا گن و سمو کی دا جولائی پا پنلسما موبائل سرویس او انټرنیټ سهار لشپګو بجونه تر ماس ختن لسو بجو پوری او بیا په زینو سیمو کې تر 12 بجو بندو. د محرم د جلوسونو په وخت د موبایل او انټرنیټ بندولو په اړه د پاکستان مرکزی حکومت او بیا پاکستان ټلی کمیونیکیشن اتارټي په رسمي توګه کوم اعلان نه دی کړی، نو ځکه خلک وایي چې د مشکلاتو سره مخ دي. په اسلام آباد کې میشت احسان الله مروت وایي دوی د ترانسپورت کاروبار کوي، د موبایل بندش ته دوی سره د نورو خلکو لپاره لوی مشکلات پیدا کړی دي.
موبایل خو نن سبا د ژوندۍ او اهم حصہ ده، او موبایل نه بغیر یو کار نه چلیږي. هغه که ډیجیټل کار ده، د بانکینګ کار ده، او که واتس اپ ده، او که میسنجر ده، نو دا ټول د موبایل په استعمال کې راځي. نن سبا ټول کاروبار په موبایل ده، هغه نه پس موږ خو د ترانسپورت کاروبار ده، او ترانسپورت نه چا سره رابطه کولای شي، نه چا سره حال احوال کولای شي. نو دا موبایل چې دوه درې ورځې بندي، نو دا خلکو ته ډیر سخت تکلیف وي.
په کراچۍ کې میشت اکبر خان بیا وایي د موبایل بندیز له کبله د چا سره هم رابطه نشي کولی. نوموړی وایي که سبا د پیښه وشي یا دوی ته ضرورت شي، نو دوی مرستندویه ادارو، امبولنسو او نور هیڅ چا سره هم رابطه نشي کولی.
په دې کې خدای نه خواسته یا په روډ کې اکسیډنټ وشي یا نور څه مسلې بیماری راشي، نو څوک د چا سره رابطه نشي. په کار خدا دا چې په کومو علاقو کې جلوس وای، دوی هغه روډ مخصوص کړی وای، هلته بند کړی وای. حکومت چې کوم دی په ټول ملک کې موبایل سروس چې کوم دی هغه متاثر دی. جلوس چې کوم دی ټایم هغه تقریبا په شهري علاقې چې کوم دی پاک د مقام ټیم پر ختمیږي، او دیهاتی علاقې چې کوم دی هغه مازدیګر یا د مسپخم ټیم ختمیږي.
بلخوا ډان رسمانی په وینا د پاکستان د کورونو چارو وزارت وایي د صوبایي حکومتونو په سپارښتنه یوازې د محرم د ماتمی جلوسونو په لارو او نورو سیمو کې د امنیت ساتلو لپاره موبایل سرویس او انټرنیټ بند کړی دی، او د جولای په 14 او 15 به هم سهار له 8 بجو څخه ماسخوتن تر 10 بجو پورې بند وي. د پاکستان په پنجاب او خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې بیا د محرم جلوسونو لپاره د ایف سی او لیبیز ځواکونو سره فوجیان هم د امنیت لپاره معمول کړل شوي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزی وایي چې پاکستان امن او اقتصادي پرمختګ غواړي، نو خلکو ته د هغوی پر وسایلو واک ورکړي. سګزی چې د تحفظ عین پاکستان په نامه د شپږو ګوندونو د اتحاد مشر هم دی، پرون په کوټه کې وویل چې خلک هغه وخت وسلوالې جګړې کوي کله چې ترې د واکمنۍ او خپلو وسایلو واک واخیستل شي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان د جمهوري اقدارو په پیاوړي کولو سره له روان سیاسي بحران وتلی شي. نور تفصیل ایوب ترین روښانه کوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن او د کمی اسمبلی غړي محمود خان سګزی ویلي دي چې د پاکستان د قدرتي شتمنو څخه ډک ایوا دی، او په کوم صوبو کې چې قدرتي شتمنۍ دي پراغه لومړی حق داغو صوبو د خلکو دی. نوموړي د خبره د جولای په 15 نیټه د بلوچستان هایي کورټ په ودانۍ کې وکیلانو ته په خپله وینا کړې ده، او وی ویل چې تر څو د قومي اسمبلی په ډول سینټ ته هم برابر اختیار نه وي ورکول سوی، تر هغه وخت پورې د ملک ستونزې نشي هوارېدلی.
پنجاب میں اللہ پاک نے جو نعمتیں پیدا کی، سندھ میں، سرائیکی بلت میں، بلوچ علاقے میں، پختونخوا وطن میں، ان پہ پہلا حق اس کی رکھتا.
پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا او بلوچستان تا خدای ډیر قدرتی شتمنی ور کړی دی، او کچوک دلته پر خپل شتمنی د خپل حق خبره کوي، کوا وو ته حق ور کول سی نو ټول جګړه به ختم سی، او کچوک د خپل حق خبره کوي نو بیا دوی وای چې بی الی ده یا ترګری ده. شاغلی چگزی زیاده کده چه ایوا دا وقت دا کم مشکل سره مخامخ دی، دا غصه دا خلاصون لپاره پا ملکی دا جمهوریت او این بالا دستی دیره مهمه دا، پر کم چی تروس عمل ندی سوی. دبد مرغ دلتا پارلیمان دا دیل پارا کارول کیجی چی دا ماشالا لسکلن بدکارونا ماب کرد سی، دا دول پارلیمان دا طاقت سرچشمه نسی جوڑه دلی، پارلیمان حقا وقت چنگه دلی سی چی دولش رخ پاگه که واره دل سی. دا پشتنخواه ملی آومی گوان چیرمن دا خبری دا غورست کری دی کلا چی دا جولای پا 15 نیتا نموڑی دم زکی دا کبزی پایو مقدمه که بلوچستان های کورت تا وڑان دسو. د قضیه د اوریدنې وروسته بلوچستان هایي کورټ د شاغلي اڅکزي په ضد د مځکې د قبضې مقدمه ختم کړه. نور حال د بلوچستان نامتو قانون پوه او د شغلی اڅکزی وکیل کامران مرتضی ایڈوکیټ څخه پداس ټوک کی راته راکړي
د خلاف چې د 447 448 غو یو کیس جوړ کړي او کتاب چې د قبضه کړي د دلتکواری روډ باندې یو ځای باندې 48000 مربع فټ دی د فیکټری او د شراب غو د ځای باندې قبضه کړي د مگر ایویډنس نه و دغه کی بالکل اور بغیر ایویڈنس چلان ہم پیش ہوئے ہو اور وارنٹ ہم چیدے وطلے ہو دو خلاف مجھ کوشمنٹ چیدے نہ فائل کرے ہو دلتا ہائی کوٹ کے اور کوشمنٹ چیدے لاؤ سو ایف آئی آر ختم سو تو دی ایکسٹینڈ محمود خان بقایا ریمیننگ چیدے پاتا دا تردے علاوہ سوک ملزم دیا خونن دیرا غالے وار خلاف چیدے نہ پسیٹ کولی سی حکومت مگر محمود خان پا حوالا چیدے نہ دا کیس ختم سو
کچن دا شاغلی اچکزی دا وسنی وینا پا آنا دا حکومت لخوا تر وسطن دی ویسی وی خود نوڑی پزد دا روان کال د مارچ په میاس کې هغه وخت د کوچ پولیسو لخوا د مقدمه در سوی وه کله چې نوموړی د پاکستان تحریک انصاف له لوري د حکومتي اتحاد د امیدوار آصف علي زرداري په ضد د صدر پاکستان د کاندید په توګه ودرېدی. هغه وخت د لنډمهاله صوبایي حکومت او ضلعي انتظامیې لخوا په کواري سړک د نوموړي په کور د چاپې پر وخت یو ساتونکی هم نیول سوی و. خورست نگران پخوانی صوبائی وزیر جان اڅکزی د محمود خان اڅکزی پر کور د پولیسو د چاپه خبره په کلک سر رد کړې و او ویلي و چې دا چاپه د شاغل اڅکزی و کور ته چیرمه پر قبضه سوی پلاټ یم ځکه باندې ولسه وېدا. د دې پښ په ضد نه وازی د پاکستان وکیلانو په ګډون د ژوند د بیلابیلو برخو لخوا احتجاج او مظاهره سوی وي، بلکې د پاکستان پیپلز ګوند مرکزی چیرمن بلاول بټو په ګډون ډېرې قومي مشرانو د یادې پښې پر کلک سره غندنه کړې و.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړي
خبری گڑای دا او استاد پام بلی موضوع ترا گرم دا پاکستان سیاسی گوندونو او شنونکو د حکومت په هغه بیان سخت نیوکه کړی دی چې په تحریک انصاف د بندیز لګولو پاړی ور کړی دی. د اطلاعات او وفاقی وزیر عطا الله تارړ پرون یوې خبری گوندې ته وویل حکومت له دې وجې په تحریک انصاف د بندیز لګولو فیصله کړی چې دا ګوند د ملک د سلامتی لپاره خطر دی. تحریک انصاف د حکومت تورونه رد کړی دی. تفصیل له اسلام آباد خبریال راشد خټک.
او مخالف ګوند تحریک انصاف د بندیز لګولو پریکړې په حق له د پاکستان وفاقي حکومت بیان د نورو ګوندونو لخوا د توند غبرګون سره مخ شوې ده. په 15 جولای په اسلام آباد کې وی خبری غونډه ته د وینا په محل د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارړ وویل چې حکومت په تحریک انصاف بندیز لګولی شي ځکه چې دا ګوند د ملک سلامیت ته خطره ده. پاکستان او تحریک انصاف یو ځای نشي پاتې کېدای. د وویل چې په تحریک انصاف د بندیز لګولو پریکړه به د وفاقي کابینې په راتلونکي غونډه کې کیږي. د اطلاعاتو وزیر په جواب کې تحریک انصاف مشرانو عمر ایوب او بریسټر گوهر یو خبري غونډه ته وویل چې حکومت د اولس د ویرولو هڅه کوي خو تحریک انصاف نه ویریږي ځکه چې په زور لوی او مقبول ګوندونه نشي ختمېدای. دوی وویل چې په پارلیمان کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې څوکۍ تحریک انصاف ته ورکولو په اړه د سپریم کورټ د پریکړې نه پس حکومت خجالت دی ځکه دا ډول بیانونه ورکوي. د تحریک انصاف نه علاوه نورو سیاسي ګوندونو حتی د حکومت اتحادي پیپل پارټۍ هم په دې پریکړه نیوکه کړې دي. د پیپل پارټۍ مشرانو میار زرابانی، فرحت الله بابر او خورشید شاه په بیلابیلو بیانونو کې ویلي دي چې حکومت په دې حق له دوی د ګوند سره مشوره نه ده کړې. دوی دا پریکړه غیر جمهوري بللې ده او ویلي دي چې په ماضي کې دا رقم هسې تل ناکامې شوې دي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تازیه نگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې حکومت وارخطا دی او هیڅ نه پوهیږي چې څه وکړي.
مجھے تو خیر یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس حکومت کے مشیر کون ہیں، کون ان کو مشورے دے رہا ہے. اس پہ ریئیکشن جو آ رہا ہے وہ صرف پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں آ رہا بلکہ دیگر جماعتوں کی طرف سے بھی.
زنب پوئے کہ حکومت مشورے سوک ور کئی دا تحریک انصاف نہ علاوہ نور ٹولو گندونو ہم ددے مخالفت کرے دے ددے بس گٹ ہم نوی اور زما خیال چدا بندیز لگے دے ہم نشی دا ہسے حکومت واڑی چھ سپریم کورٹ دا فشار لان دے راولی زکہ چہ عدالتوں دا عمران خان پہ حق کے فیصلے کوی او یاد خلق توجہ بل خواڑوی کو ہر سوک چھ حکومت مشورے ور کوی دا ملگرے نہ دے
کوشش ہے. لیکن بہرحال جو بھی ان کو مشورے دے رہا ہے میرے حساب سے وہ ان کا دوست نہیں ہے.
د نور گوندونو پسند د عوامی نیشنل پارٹی ویان انجینئر احسان اللہ او صوبائی صدر میاں افتخار حسین هم د حکومت پریکړه ماشومانه او غیر جمہوری بللې ده. دغه رقم د نوی جوړ شوی ګوند عوام پاکستان مشر او پخوانی وزیر اعظم شاخت اکان عباسی، د جمعیت العلماء اسلام یو مشر حافظ حمدالله، جمعیت اسلامی او د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان چیرمین اسد اقبال بٹ د حکومت پریکړه د اساسي قانون او د خلکو د حقوقونو سرغړاونه ګڼلې ده. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تازه نگار افتخار مشوانی مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت دغسې پریکړو له وجې په نړۍ کې پاکستان بدنامیږي.
حکومت دا چکم فیصلہ دا دا پی ٹی آئی مانے بین لگولو حوالے سرا نو دا خو کبگو رینو دا خو یعنی غیر دانشمندانا فیصلہ دا اور کدیتا ہوئے نو دا یو غیر سیاسی فیصلہ ہم دا اور دے سرا چکم دے کنا ملک کے با پولیٹیکا اور اکنامک این آر کی چکم دے آئے کے با نوروں میں اضافہ کی گی دکا چی دے وقت کے دا عمران خان یا دا پی ٹی آئی اگا گراف چکم دے اگا پا عوامی سطح مانے اگا دیرو چتے اور دس قسم لکا اوچے اتگنڈے چی دی دے سر چکم دے مزیدوں سیاسی انتشار چکم دے اگا وزیعتی گی
پا اسلام آباد کے دنم الپہنتون دین او دا جرنالیزم استاد ڈاکٹر خالد سلطان مشال رڈو تو چھ حکومت زکا دا رقم پریکڑے کیوی چھ خلق مزاحمت نہ کوی
سل دا نہ دا چی حکومت پہ پاٹائے باندھے پہ گند مانے پابندی لگے او کن لگئی اصل کے ریزائنمنٹ راجی دا ماس اس نہ دا عوام ہونا اور دا پاکستانی عوام ہم دا پاکستانی سیاست دانان پہ شانتے دے دئی کیم ذرا لاشانیش تے چی پاسی خپل حق دا پارا پاسی انا عوام نہ پاسی عوام دا ذاتی دا اغا ماش اغا مسلو نہ نو جی نن سبا انا تا چی مینٹلی یوزگار نے تا فائنینشلی تا سٹیبل نے انا تا اغا شے نشی شو کو لے سٹیٹس کو با کامل قائم بھی عمران خان خلاف با دا سے قانونی سے
پاکستان کے تروسا پپنزو گندو نے بندیز لگے دلے دے خود گندو تر چتر لاندے سیاست کو ان کی خلق تردا سے پریکڑ پس ہم پر سیاست کے فعال پاتے شوی دی اکال نول سوا سلور پنزوس کے پکمنس پارٹائے بندیز وہ لگے دو پکال نول سوا یو اویا کے پوامی لیگ بندیز وہ لگے دو ضلع پنشنل عوامی پارٹائے بندیز وہ لگے دو یو ضلع پکال نول سوا یو اویا کے اوبیا پکال نول سوا پنجا اویا کے پنجدے وقتوں کے پکال 2006 کے پجے سندھ قومی محاذ اور پکال 2020 کے تحریک لبیک پاکستان بندیز وہ لگے دو خدا رستنی بندیز بیا حکومت پورتا ہم کرو راشد خٹک مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال تا غوگونی سی اول روانو چارو زان خبر کلی
د خبرونه په دې برخه کې خپې خبرته ورزو او د خبريالانو د یوې مظاهري حال درکو د خیبر پښتونخوا په پیښور او نوخار ضلعو کې د خبريال حسن زیب د قتل پر ضد احتجاجي مظاهري شوې دي دا په داسې حال کې ده چې د جولای پر 14مه د نوخار اکبرپور سیمه کې خبريال حسن زیب نامعلومو وسلو والو په ډزو وجلې د نوخار پولیس وایي چې خبريال حسن زیب ورور سره په خپل ګاډي کې روان و چې موټرسایکل سوارو پرې ډزې وکړې او وی وجه پولیس وایي د مجرمانو نیولو لپاره هڅې شروع کړې دي د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګرناپور هم د خبريال حسن زیب د قتل غندنه کړې ده او له پولیسو نه یې د پیښې راپور غوښته نور تفصیل د خالدانی اسپر راپور کې
نن د جولای په 15مه د پیښور پریس کلب مخې ته شوي احتجاج کې ګڼ شمیر خبریالانو ګډون وکړو احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې صحافیانو ته د تحفظ ورکړی شي
صحافیو کو
تحفظ دو
هم نه مانته
ظلم کے جاتے
حسن زیب کے قاتلوں کو حسن زیب کے قاتلوں کو
گرفتار کرو
احتجاج کی شریک د پیښور پریس کلب جرنل سیکرٹری عرفان موسی زئی اوی چې خیبر پختونخوا کې صحافیانو ته هیڅ قسمه تحفظ نشته د زیاته کړې دا چې خبریالان په رڼا ورځ پنخه کولی شي او دا چې حکومت صحافیانو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی
بالکل په رڼا ورځ باندې په بازار کې حسن زیب چې هغه قتل کیږي نو مطلب صحافی کا تو وری بدل ته په خیبر پختونخوا کې او بیا په نوخار کې قتل کیږي نو ډېر آسان ټارګټ دی حکومت مکمل طور باندې صحافیانو ته تحفظ چي ورکولو کې ناکام دی او زموږ همدغه مطالبه ده چې کوم د صحافیانو قتل کې او د حسن زیب قتل کې دا څوک ملوث دي فوراً هغې ته سزا ورکړل شي
بلخوا نوخار کې هم صحافیانو د حسن زیب د قتل خلاف احتجاج کړی دی احتجاج کوونکو ویل دي چې د حسن زیب قتل کې ککړ ملزمان دي زر تر زره ونیول شي د پښتو ورځپاڼې وحدت رپورټر ندیم مشوانی مشال ریډیو سره خبرو کې اوی چې په رڼا ورځ د خبریال قتل د دې خبرې ثبوت دی چې د صحافیانو ژوند محفوظ نه دی دی وایي چې په اف آی آر هم تحفظات لري
دیکھیے انسداد دہشت گرد ایکٹ 788 اور دیکھیے نور دفات لگول پکارو زونگا دی صحافیہ نے مطالبہ دادا چھ مونگا پدی ایف آئی آر تحفظات دی مونگا نہ گواڑو چھ صرف 302 الگی پولیس کوتاہی پکے شامل ادا پولیس پکے سیکورٹی لیبس پریخی دی
د صحافیانو نړیوال تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز تر مخه د حسن زیب نه وړاندې پاکستان کې روان کال 15 نور صحافیان هم وجلې شوې دي د حسن زیب رور انور زیب مشال ریډیو ته ویل دي چې حسن زیب تاسو قسمه دړکا نه و ملو شوی او نه دوی چا سره دښمنی لري دی وايي اوسه پوری د پولیس تر کارکردګۍ نه مطمئن دي
پدا غټه مم زه په مقام سره اوم ما سره څه ذکر نه کړی چې را ماته یا دمکی ملو شو یا سره ترټ ته را تا هیڅ خبر نه ده کړی د سره پولیس محکمه مو او صحت مو سره وو واقعم مو سره وو نو اکثر ما سره چې ذکر کول نو دا څه کار دی دا واقعې باره کې به خبر او پولیس باره کې به خبر او یا د صحت باره کې سپټالونو باره کې به خبر او نه چا سره دښمنی وو
د صحافیانو حقوقو د پارا کارکونکو تنظیم فریډم نیټورک د خیبر پختونخوا صوبائی کوآرډینیټر ګوهر علی مشال ریډیو ته وی چې خیبر پختونخوا کې دوه میاشتو دوران درې صحافیان وجلې شو. دی وای چې کال 2002 راهسي اوس پورې ټول ملک کې د یونیم سل نه زیات خبریالان وجلې شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې خیبر پختونخوا کې صحافیان کولو لیکل نشي کولای.
د افسوس خبره ده چې تر اوسه پورې یو ملزم ته هم سزا نه ده ملو شوې. په دا اوسه پورې څومره جنستان چې په پاکستان کې وجلې شوي دي شهیدان کړی شوي دي هغه کې به یو یا دوه کسان ملزمان نیولې شوي خو هغوی ته هم هغه رنګ د قانون مطابق سزا نه ده ملو شوې.
د بی پولی خبریالانو سازمان آر ایس ایف د مئی کال 2023 په تازه درجه بندۍ کې پاکستان د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې دوه درجې نور کته شوی دی. د نوې درجه بندۍ تر مخه پاکستان د یو سل اتیا هیوادونو په نوملړ کې یو سل دوه پنځوستم او افغانستان یو سل اته اویایم ته کته شوی دی. خالدان نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال لیدو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې اردو د افغانستان ننګرهار ولایت ته په دغه ولایت کې په زونو ولسوالو او جلال آباد ښار کې باراني طوفان او سیلابونو سخت زیانونه اړولې دي. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د جولای پر 14 او 15 په زونو ځایونو کې د کورونو د چتونو د لوېدو له وجې خلک مړه شوي او په زونو نورو سیمو کې د بجلی او مخابراتو سیستم ګډوډ شوی دی. همداراز په سرخرود، بټیکوټ، بهسودو او ځینو نورو ولسوالو کې د قرض مکه هم ویجاړې شوي دي. سفی الله ستانګزی په نور تفصیل لري.
جلال آباد ښار او د ننګرهار څو شاوخوا ولسوالیو کې سختو بادونو او اورښتونو لسګونه افغانان د مرګ خولې ته اچولي. د ننګرهار د رسنیو دفتر د اعلامیې له مخې مازیګر مهال په اکثرو سیمو کې له سخت طوفان سره په یو وخت شدیده ګلۍ او اورښتونه وشول. د اعلامیې په اساس تر پرون ماښامه د ننګرهار سیمه ییز روغتون او بیبي فاطمه زهرا ولایتي روغتون ته 15 مړي او 230 ټپیان انتقال شوي. ویره شته چې مرګ ژوبله تر دې ډېره لوړوي ځکه د بارانو او ګلۍ له امله په اکثرو سیمو کې سیلونه هم راوتلي. په خواله رسنیو کې هم د دغه طوفان او ګلۍ څو ویډیوګانې لاس پلاس کیږي. اکثر خلک د سخت طوفان له امله د کورونو د چتونو د نړیدو له کبله وژل شوي. په یو ویډیو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبره کړې، د ننګرهار د سره رود په یو کلي کې یوازې د یوې کورنۍ یو لس غړي تر خاورو لاندې شوي.
دا سخرود مستخیل ساحه ده او په یو کورنۍ کې تقریبا یو لس کسان دي. د شهیدانو خبر تر اوسه نه لرو نو د خاورې لاندې
طالب چارواکو ویلي دغه ناورین د زیانمنو د لاسنیوي او د خلکو د ژغورنې لپاره خپل امکانات په کار اچولي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو عامر مولوی صدیق الله قریشی په یو بیان کې ویلي،
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار او یشمیر ولسوالیو کې د وروستیو سختو بادونو او بارانونو له امله زموږ یشمیر هیوادوالو ته د ستر او مال زیانونه اوښتي. ټول سیمو ته د سروې ټیمونه سول سي تر څو پورې هغه مستحق یا او دغه د کورنۍ چې هغوی ته زیانونه رسېدلي دي هغوی سروې کې او دوی سره مرستې وکړي.
د چارواکو په خبره سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او ونې د ګلیو او بارانو له کبله تخریب شوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست خبرداری ورکړی و چې دوشنبه او سه شنبه به لږ تر لږه په 12 ولایتونو کې شدید اورښتونه او سخت بادونه وي چې ورسره د سیلونو د راوتلو اټکل هم شوی. ننګرهار یو له دغو 12 ولایتونو و چې پکې د سختو بادونو او اورښتونو وړاندوینه شوې. د ننګرهار ترڅنګ کونړ او خو په پنجشیر کې هم د دوشنبه په ورځ سهار وختي سیلونه راوتلي چې خلکو ته مرګ ژوبله رسولي. د لومړنیو معلوماتو په اساس په کونړ کې 15 کسان په سیلونو کې مړه شوي. په پنجشیر ولایت کې هم د سختو سیلونو له کبله د څو سیمو پلونه او پلچکونه سیلونو وړي، کرنیزې ځمکې او کانالونه یې تخریب کړي او د پنجشیر کابل لوی لارم د سیلونو په خاطر بنده وه. تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې له هغې ډلې بغلان بې ساري سیلونه راووتل چې له امله یې سلګونه کسان مړه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه تخریب شوه. ملګرو ملتونو ویلي وروستي سیلونه افغانستان کې زیانګالي خلک چې له وړاندې له لوګي او بي وزلي سره مخ لا اخیزمن کړل او لزیان منو سره د مرستو لپاره لا زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي افغانستان چې په ټول نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله شپږم زیانګاله هیواد دی، له سیل ځپلو سره د مرستې لپاره د کال تر پایه $610 میلیون ته اړتیا ده.
اوریدونکو اوس د خبرونو د لنډیز وخت دی. د پاکستان پوز وایي چې تیر شپه وسلوالو د ډیر اسمل خان په کډی شمودې سیمه کې د کلیوالي روغتیا په یو مرکز برید وکړ چې پکې د دوو خزینه روغتیایي کارکوونکو په شمول 15 عام وګړي وژل شوي. نن د جولای په 14 د پاکستان د پوز د اماړي په ادارې ایس پی آر لخوا جاري کړل شوي بیان کې ویل شوي چې په دې برید کې د وسلوالو سره پنخته کې 3 وسلوال او 2 امنیتي سرتیري هم وژل شوي. تر دا مهال کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. د اسلام آباد په شمول د ملک په 4 واړو صوبو گلګت بلتستان او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په لویو وړو ښارونو کې نن د محرم د 9 ماتم جلوسونه راوستل شوي دي. د مشال ریډیو خبریالان وایي د امنیت ساتلو لپاره د ملک په زیاترو لویو ښارونو کې د موبایل ټلیفونونو سیګنل او انټرنیټ بند دی. د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ڈی ایم اے په دې صوبه کې د سخت باران او طوفان وړاندوینه کړې. په دې پی ڈی ایم اے د جولای په 15 پر خپله ویبپاڼه د موسم په اړه خبرداری جاری کړی دی. ادارې ویلي دي چې نن 14 جولای څخه د خیبر پختونخوا په زیاتره سیمو کې د سخت بارانونو ورسره د تیزو هواګانو د شروع کېدو امکان دی. د خیبر پختونخوا په نو ښار کې د یو خبریال تر وجل کېدو وروسته د دې صوبې خبریالانو په پیښور کې مظاهره کړې. د جولای پر 15 په مظاهره کې شامل د خیبر پښتونخوا د خبریالانو د اتحادیې مشر عمران یوسفزي مشال لري ته وویل چې حکومت دې د امنیت ورکولو وعده پوره کړي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د تېرې ورځې د زیات طوفان باران او سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر 2500 ته او د ټپیانو شمیر 350 ته لوړ شوی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اسرائیل دوه لوړ پوړو چارواکو ته نن ویلي دي چې په محاصره شوي غزې تړانګه کې د اسرائیلو په بمبارۍ کې ولسی مرګ جوبلا ناقابل قبول حتی لوړ شوی. تاسو مشال لیدو ته وګی خبري غړای دا او د خبرونو د لنډیز نه پس رازو د دې خبري غړای نور راپورونه تا. د افغانستان په خوست ولایت کې د شیخ زاید پوهنتون یو روزنیز سیمینار شوی دی. په دې غونډه کې د بیان پر ازادۍ بحث وشو. ګډونوال وویل چې په افغانستان کې باید د طالبانو حکومت معلوماتو ته د خبریالانو لاسرسی یقیني کړي او پر رسنو دې محدودیتونه نه لګوي. طالبانو د 2020 میلادي کال د اګست پر 15 په زور په افغانستان کې حکومت نیولی. له هغه وروسته یې پر رسنو او ځانګړې توګه خزینه خبریالانو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. نجیب الله الوخیل د خوست د سیمینار په اړه راپور لري.
په خوست کې د رسنوي د فعالانو د مسلکي ظرفیتونو او د هغوی د کاري مهارتونو د لوړولو لپاره په جوړ شوي علمي او څېړنیز سیمینار کې په نړۍ کې د بیان د آزادۍ د څرنګوالي او په داخل کې د رسنیو د خپرونو او رپورټونو د ځینو برخو پر سانسور بحث وشو. یاد سیمینار چې د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د استادانو لخوا پر مخ بیول کېده، د یاد پوهنځي استاد احمد جاوید شکی په ټوله کې په ملي او نړیواله کچه د رسنیو پر آزادۍ خپله مقایسوي څېړنه وړاندې کړه.
نو ما چې کوم معلومات په دې سیمینار کې راټول کړي وو، شخصا ما هغه نمونې را وړاندې کړي وې چې مختلف رسنۍ څنګه یو خبر د خپلو منافعو په اساس باندې ترتیبوي.
د رسنیو له لوري د بیان ازادۍ لپاره کار او په ټولنه کې د اصلاح او سمون لپاره د خلکو د نیوکو او نظرونو خپرول څومره مهم دي. په اړه د پوهنتون یو بل استاد پوهنوال محمد خان نیازی وویل،
په رسنیو کې انتقاد یا پوښتنه کول د اصلاح لپاره دا د ژورنالیست ځیرکتیا او مسؤلیت دی، ځکه د موږ د رسنیو هدف دا ده چې موږ ټول هغه پټ حقایق چې د فردو شاته دي دا باید خلکو ته روښانه شي. همدارنګه په کوم مسله کې که سوء تفاهم رامنځته کیږي دا باید حکومت او د ملت ترمن دا تشریح شي.
د سیمینار ګډونوال په اوس وخت کې چې د رسنیو د فعالانو په ځانګړي ډول د خبریالانو لپاره د ظرفیت لوړونې په اړه روزنیزې برنامې کمی شوي، دا ډول علمي ناستې دوی لپاره اغېزناکې بولي.
نوم محمد عمر روان. دغه ډول سیمینار چې موږ ته ارایه شو، موږ ته وړاندې شو، موږ ډېر څه ترې زده کړل د رسنیز ډګر کې، د هغه چا لپاره چې عملا په رسنیز ډګر کې لوبېدونکي لوبغاړي دي، لکه مثلا یو موضوع سانسور
د سانسور په مسایل باندې مونږ پوه شو چې په رسنیز ډګر کې څه ته ویل کېږي او څه ده.
په خوست کې د رسنیو خبریالان دوی ته د معلوماتو په ورکولو کې ځینې وختونه ځنډ او د فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره د سالم او خوندي چاپېریال پر برابرولو ټینګار کوي.
الیا زیرک هم خبریالانو لپاره هر ډول اسانتیاوې لکه په اوس وخت کې چې ویل کېږي دوی معلوماتو ته په اسانه لاسرسی نه لري، نو دوی نشي کولی په اسانه توګه یو موضوع کور کړي. نو په ټوله کې دولت ته پکار ده چې هر وخت ژورنالیستانو ته مواد ورکړي.
نوم می شاهدالله ځواک دی. د حکومت ترمنځ باید ډېر فشاري مسایل نه وي، ځکه خلک هغه څه غواړي چې د دوی له ژوند سره ډېر ټچ او لګېدلې مسایل دي، او په دې سره کې که حکومت همکاري کوي نو لا د خلکو باور پر رسنیو ډېرې دی.
یاد دې وي خوست د هېواد په کچه د هغو ولایتونو دی چې ګڼې غږیزې او انځوریزې رسنۍ پکې فعالیت لري. دا مهال په خوست کې 14 سیمه ییزې راډیوګانې او 4 محلي تلویزیونونه خپرونې لري چې په ځینو برخو کې د محدودیتونو له کبله تیرو درې کلونو کې یادو رسنیو ډیر پام اوږد مهالو ښوونیزو برنامو ته اړولی دی.
د مشال راډیو په خبري غړي کې له روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
مشال ریډیو ته وګي. نن د ځوانانو د هنرونو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. سخت کال د دې موضوع د ځوانانو هنرونه د سولې او پرمختیا لپاره کارول ټاکل شوی ده. د دې ورځې په مناسبت په خیبر پښتونخوا کې ځینې ځوانان وایي چې باید حکومت د ځوانانو هنرونو پر کار راوستلو لپاره موقع برابر کړي. بلخوا چارواکي وایي چې حکومت د ځوانانو د هنرونو لپاره ادارې جوړې کړې دي او ځوانانو ته د روزګار ورکولو لپاره د قرضو یو پروګرام هم پیل کړی. په دې اړه تفصیل اسما ګل راکړه.
دا د مردان اوسیدونکو اجمینه ده چې د کلی مالت خزوله په بیا جامع ګنډي او له کورنۍ سره یې مالی مرستې کوي. په داسې حال کې چې اجمینه ناسته وه او جامع ګنډلې، مشال ریډیو ته وویل چې تر لسو کالو راهسې جامع ګنډي او له خپل هنر ګټې پورته کوي.
سبق خو می نه دی ویلی، تعلیم می نشته دی. هم په دې زموږ ډېره ګزاره کېږي. چاړه پک سوه ګنډو، په څلور سم پکې ګنډو. نو هغه هم تنها اهلي هو، لکه دومره هو نه ده که نه، لکه بیا هم ګزاره پې نه کېږي. ګرانه ګراني ده، په دې ډېره خوشحاله یم چې دا خپل هنر مې ایسته دی. هنر هم ډېر ښه څیز دی چې خلک اوکې یاد کړي که نه، او ځکه چې خلکو ته هم نه یو متازه بس خو یو.
نه یوازې اجمینا چې خپل هنر یې په کار راوستې، بلکې د چکدری اوسیدونکي سلی رشکلن ګلزاده هم دی چې یو ترکانډې او خپل کلی کې مزدوري کوي. مشال ریډیو ته وویل چې له کمزوري معاشي حالاتو له وجې د سکول سبق پوره نه کړو، خو په دې زړه ډاډه دی چې هنر یې زده دی او د معاش ګټلو لارې یې پرې سمه ده.
دا
ټولنې ځینې خلک که د هنري زده کړې د لارې مالی ګټې ترلاسه کوي، نو بل اړخته ځوان کل د نوې ټکنالوژۍ په استعمال د ډیجیټل مارکیټینګ نه هم فائدې اخلي، چې پکې د ملکن اوسیدونکي فواد خان هم دی. فواد خان مشال ریډیو ته وویل چې په خپل فریلانسینګ کوي او غواړي چې نوې کول ټکنیکی هنرونه زده کړي.
د فریلانسینګ لپاره یو ښه انټرنیټ او لپټاپ ضرورت دی. چې کوم دی خپل کار دا خپل کور نه، آفس نه، هوټل نه، کافی شاپ نه، دنیا کې د هر ګوټ نه کولی شم. فریلانسینګ کې زموږ سره ڈیٹا انٹری تھا سو کلکلو کی خوین آغا ویب سائٹ ولې لیکلې شي او سپریڈ شیٹ د پاره لیکلې شي په ای کلکل کولې شي. دینا علاوه چې کم دے دا ایم ایس آفس چې کم شاپونه دی لیکل کولې شي. اوپر اس کا مون په پاکستان کې یو خپل د پاره کار کو داغی په نسبت بیا مون فری لانسینګ کو نو مون ته په ډالر کې داغی پیسې راځي. کم چې د پاکستاني خپل په نسبت سلور 15 چندا سیوا پیسې.
د مردان عبدالولی خان پوهنتون ابلاغیاتو د سانګې وستاس پروفیسر تنظیم عالم مشال ریډیو ته وویل چې په موجوده وخت کې نړۍ د یو شمیر چیلنجونو سره مخ ده چې پکې ځوانان اغیزمن کیږي، ځکه په خاصه توګه معاشي ستونزې له منځه وړلو لپاره باید چې ځوانان د تعلیم سره سم تخنیکي زده کړې هم وکړي چې ورسره بیروزګاری هم کمېدای شي.
په دې ډیجیټل دور کې دا مهارتونه حاصلول یوازې فائدہ مند نه بلکې دا یو ضرورت جوړ شوی دی. که زه خبر وکم ډیجیټل مارکیټینګ حواله سره خپل سرویسز پرووایډ کول دا آن لائن پلیټ فارم باندې اسپیشلی دا فریلانسنګ په دنیا کې نن سبا په ټول پاکستان کې او په ټول نړۍ کې نوجوانان په مختلف پلیټ فارمز په تھرو باندې کاغه لنکډین شو کاغه فایور شو کاغه اپ ورک شو آفس ورک شو دې سره ریلیټډ گرافک ډیزائننګ راځي سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ خدمات ورکول راځي نو د دې سره نه مالی آزادی راځي د یو فرد د پاره بلکې د خاندان د پاره هم او د ملک د معیشت کې د ښه کېدو د پاره یو ډېر غټه حصہ اچولو پاړه باندې هم.
پروفیسر تنظیم عالم دا هم ویل چې د نوي دور د تقاضو مطابق که ځوانان تکنیکي هنرونه زده کړو ته لاسرسی ونه شي نو په معاشي کړمو قابو موندل ورته ګران شي.
هغه خلک که چا سره دا سکلز نه وي ډیجیټل نو هغې دپاره د خپل ملک کې جدت راوستل او بیا اقتصاد او سروسز هغه شانتې په دې پلیټ فارمز باندې پرووایډ کول ډېر زیاته چیلنج سره هغې بیا مخامخ وي. دا ډیجیټل سکلز چې دي د نوجوانانو دپاره په وړه سطحه باندې یا په درمیانی سطحه باندې کاروبارونه کوي او په هغې کې ډیجیټل سکلز ضرورتونه راځي. سمال میډیم سکیل انټرپرایزز که وګورو مونږ په مارکیټ کې نو هغه سکلز هغه یوز کیږي هغه د فیسبوک په تھرو باندې هغه د ټک ټاک په تھرو باندې. خو د هغې دپاره پازیټیو سروسز پرووایډ کول او دغه سکلز پازیټیولی زده کول دا ډېر زیات د وخت ضرورت دی.
پاکستان اکنامک سروے دا 2023 او سلیریش کال جاری کړی 13 هفته راپور کې ښایي چې په هیواد کې 15 خلک بے روزگار دي چې پکې د 15 نه تر سلیریش کال عمر ځوانانو د بے روزګارۍ شرح 11% ده. آسما ګل مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
داس مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو په سوات کې د بشري حقوقو مبارزان وایي چې په تیره یوه اونۍ کې سلور ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي. دغه سي د ښځو حقوقو لپاره کارکونکو ادارې د اویکننګ چارواکو ویلي چې سخ کال د جولای تر 15 نیټې پورې په سوات کې سلور دیرش ښځې وژل شوې چې په کې لس د غیرت په نوم وژنې او اووه د ځان وژنې دي. د بشري حقوقو مبارزان وایي چې باید حکومت په خلو تشدد او د وژنو خلاف قوانین عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې په سوات کې د حکومت لخوا د لپاره یو دارالامان هم جوړ شوی دی. نیاز احمد خان له سواته نور حال راکړي.
په سوات کې د جولای په 14 نیټه د پولیسو تر مخه د یولای کابل کې یو تن خپل ښځه او درې پیغلې لوریانې وجلې او ملزم بهر هیواد ته تښتېدلی. دغه رنګه د مټي په علاقه چوپریال کې هم یو تن خپل د سلورو بچو مور د غیرت په نوم وجلې. په سوات کې د ښځو حقونو لپاره کارکونکو ادارې د اویکننګ مشر ارپال حسین بابکوای چې سخت کال په دغه شپږو میاشتو او 15 ورځو کې سلور دیرش ښځې وجلې شوې. د ښځو د وجنو زیاتېدو په اړه ارپال حسین وایي
چې زمونږ معاشرتي رویه په دې طریقې سره ډیولپتي چې مونږ ته په زنانو باندې تشدد چې دی هغه سغټه خبره نه ښکاري. د زنانو مرګ چې دی هغه مونږ ته سغټه خبره نه ښکاري. که تاسو دې واقعیت ته وګورئ نو په عام معاشره کې تاسو چانته پوسو کوي نو هغه هم د زنانه باندې الزام لګي چې دی بس غلطي کړي. نو دا ډیره غټه بدقسمتي ده چې زمونږ چې په دې قسمه واقعیاتو کې چې دی نو مونږ بیا هم لکه چې څوک مړ شي نو هغه چې دی هغه ذمہ وار ټاکو. بل طرف ته که تاسو ورېږي کوم چې د کابل دا واقع شوې د لکه ډیر زیات ظلم شوې ده. په دې کې لکه نارینه لګي هغه خپل خزه او درې لونه چې دی هغه وجني او غټه ده حیرانته او د تشويش خبره بیا ده چې هغه د دې ملک نه په فرار کېدو کې کامیابیږي. نو لکه دا زموږ د ادارو په کاروای باندې او دا غوي په انویسټیګیټیو سیستم باندې او بیا د شانتي کم چې دا غو د موږ چې نظام انصاف ته په دې یو غټ سوالي نشان دی.
په خزو د تشدد مخنیوي او وجنو په اړه حکومت سره واضح قانون شته. د خزو له حقونو لپاره په سوات کې ځانګړي پولیسټانه هم کار کوي. بیا ولې داسې پیښې زیاتیږي؟ په دغه سوات سیدو شریف کې د خزو کالج استاد ډاکټر شازیه حکیم چې د غیرت په نوم په وجنو پی ایچ ڈی کړي وای چې داسې پیښو سره ښځې خپل بدلی شوی حق هم نشي غوښتی، او بیا د سړو په معاشره کې د ښځو د حق خبره کول ډېر مشکل دی.
یو خو هغې سره دا یری چې زما عزت چې دی هغه خرابېږي، بل هغه د خپل کور والا د عزت ته خاطره غږ نشي کولی. درېیمه وجه دا هم دا چې هغې ته پته وي چې زه چې په کوم ځای کې یم هلته کې سپیریارټي چې دا هغه د سړو ده، نو چې د سړو ده نو هغې ته انصاف چې دی نه ملاوېږي. نو اصل کې چې کله هم زموږ مخې ته داسې زونه راځي، نو ښځه چې دا هغه په خپل باندې یو داسې احساس ته هغې دننه را پیدا کېږي، خو هغه چې ده هغه محفوظ نه ده، یعنی هغې ته حق نه ملاوېږي.
کله چې هم داسې پیښې وشي په ټولنیزو رسنو خبر خپور شي، دغه پیښو اثر په عامو ښځو او کاروندانو هم پرېوځي. په دا اړه د بشري حقونو لپاره کارکوونکي د ملکن نیلم رحیم وایي چې هم دغه وجه ده چې زیاتره ښځې د ژوند په دې زغل کې ډېر وروسته پاتې دي او د مایوسۍ ښکار دي.
سیاتی اثر ډېر زیاتی په زنانو کې ویره د هغوی کې په خود اعتمادي کمی، هغوی چې دی نو خبرې خپل نه شي کول، خپل حق ته پوس بیا نه شي کول. نو د دې سره سره خاص طور په ایون د تعلیمو لکه ډېر جنکۍ داسې دي چې هغه بیا چې کم دی نو مخکې تعلیم چې دی نو هغه نه کوي، چې ځکه د دې قسم خبرو د هغوی په ذهن باندې داسې اثر چې خدا نه خواسته د هغوی سره داسې څه ونه شي، نو هغه بیا زیاتر کم چې هایر ایجوکیشن هغه چې دی نو هغه حاصل نه کوي او بس هغه خپل تعلیم چې دی نو باغزي باندې پرېږدي.
حکومتي ادارې په دغه اړه څه کوي او متاثره ښځو لپاره څه قسمه مرستې ورکوي؟ په دا اړه سوات کې د دارالامان ډایرکټره نصرت بیبي وایي چې دارالامان حکومتي اداره ده چې پکې متاثره ښځو ته پناه ورکولی کېږي، خو ورسره د هغوی علاج او تربیت هم کېږي.
مونږ د هغوی سایکولوژیکل کاونسلنګ کوو، د هغوی لیګل کاونسلنګ کوو، هغوی ته فوډ فری ملاوېږي، شیلټر فری ملاوېږي، د هغې نه علاوه مختلف قسمه سکلز ټریننګز ورکوو چې دی معاشي طور پر خود کفیله شي او دی بیا خپل روټۍ دغه چې دی نو دغه په خپله کولی شي. د دې چې مونږ سونه ګورو ښځې چې کله دلته کې پناه واخلي هغوی ته د جوډیشری پته ولګي، د هیلتھ سیستم پته ولګي، مختلف سټیک هولډرز نه ځکه زمونږ چې کم خخه این جی اوز دي د هغې د اکټیویټیز نه هغو خبر شي، هغې د خپل حقوقو نه خبر شي، هغې انکم جنریټنګ اکټیویټیز وپیژني.
د سوات پولیس تحقیقاتي مرکز مشر باچا حضرت وایي چې پولیس هر جرم کې د قانون مطابق کاروایی کوي او ملزمان جیل ته لیږي، او په دغه لړ کې د بهر هیوادونو نه هم ملزمان راولي. ولې پولیس مشر دا ونه ویل چې تیرو 15 کلونو کې سوات کې د غیرت په نوم په لسګونو وجونو کې تر دې دمه عدالت چاته سزا ورکړي؟ د بشري حقونو ټولنه د اویکنینګ وایي چې د واضح قانون باوجود عدالت ملزمانو ته د غیرت په نوم وجنو کې ضمانت او تر دې دمه راضینامه کې د مکمل خوشي کېدو حکم هم جاری کړی، او هم دغه وجه ده چې د ښځو په تشدد او وجنو کې زیاتوالی روان دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د سې شنبې یا نهې ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه په غاړه
په پینزو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په بیلابیلو قضیو کې ورکړل شوې سزاګانې عدالتونو معطلې کړې. د جولای پر 14مه د اسلام آباد یو عدالت هغه ته د غیر شرعي نکاح په مقدمه کې ورکړې سزا لغوه کړه. تر دې وړاندې هغه ته د دولتي رازونو افشا کولو او سرکاري ډالو خرڅولو په مقدمو کې هم ورکړل شوې سزاګانې عدالتونو ختم کړې وې، خو د عدالتونو د پریکړو وروسته هم عمران خان له زندانه خوشې نه کړل شو او په نورو مقدمو کې ونیول شو. په دې اړه تفصیل راشد خټک نورو.
د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د غیر شرعي نکاح په مقدمه کې ورکړل شوې سزا په 14 جولای یو عدالت لغوه کړه. تر دې وړاندې هغه ته د سرکاري رازونو افشا کولو او د سرکاري ډالیو خرڅولو په مقدمو کې ورکړل شوې سزاګانې هم عدالتونو ختمې کړې وې، خو د سزاګانو ختمېدو باوجود عمران خان له زندانه راخلاص نشو او د تشوخانې په یو بله مقدمه کې ونیول شو. په نوې مقدمه کې په هغه تور دی چې د سرکاري ډالیو په توګه ورکړل شوي ساعتونه یې خرڅ کړي دي، خو عمران خان دا تور ردوي. دې سره د تیر کال د نهمې مې په پرتشدد احتجاج کې چې د هغه د نیول کېدو نه پس شوی و هم د لاهور پولیس د هغه د نیول لپاره د پینډۍ اډیاله زندان ته راغلل چېرته چې عمران خان بندي دی. د تحریک انصاف بنسټګر د تیر کال اګست میاشت نه تر اوسه پورې په زندان کې ساتل شوی دی او په یوه مقدمه کې د خلاصېدو نه پس په بله مقدمه کې نیول کېږي. د عمران خان دغسې په یوه مقدمه کې د بری کېدو نه پس په بله کې نیول کېدو به د ملک په سیاست څه اغېز وي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د اسلام آباد نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رډیو ته وویل
دا آرمی چیف او د عمران ذاتی جګړه ده او پای کې پورا حکومت پورا عوام پورا سیاست هر سی دای په دا باندې لګولې دي. دا سونه به دغه چلیږي ځکه چې دواړه د خپل سټانس نه گزیږي او چونکه پاکستان پالیټکس هم کمپرومایز دی هغه په اسټابلیشمنت باندې ډیپینډنت دي کنه دی په اسټابلیشمنت باندې ډیپینډنت دي کنه ان دوی خپل هغه صحیح رول نشي پلی کولی ځکه دوی خپل بل چاته محتاج دي ان د پاکستان په سیاست به هیڅ غټ اثر نه پریوزي اون دغه سټیټس کو به مینټینی کله به د خلاصيږي کله بیا کیسونه دن کیږي اما تاسو نه ښکاری دې کې بس نه وکړ کیږي.
د عمران خان غوندې د خغه د ګوندونو نور کسان هم د تیر کال نه امید نه پس نیول شوی دي او د عدالتونو لخوا ضمانت ورکول کېدونه پس بیا بیا نیول کیږي. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجزیه‌نگار مبارک علي وایي چې د دې سره د تحریک انصاف لپاره په عام اولس کې خواخوږي زیاتیږي. د پدې حق له د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه
خکاری داسې چې په قصدن توګه باندې د خاغلی عمران خان ته د تشهیر کولو یو ضرورت ترلاسه کیږي په دې ټولو کیسونو کې چې په یو کې خلاصي وشي په بل کې بیا گرفتاری واچول شي لکه څه عجیبه غونته کې چل روان دي د سنجیده نویت چې کوم کیسو هغه د سایفر کیسو چې په هغه کې لکه حکومتي استغاثه ناکامه شنه په توشخانی د غړې نه بسره وباسي او د عدت نکاح کیس نه بسره وباسي بالکل زما په نس خو پاکستان تحریک انصاف ته ګټه ترلاسه کیږي. د عمران خان په جیل کې یو یو ورځ د هغه د پاکستان تحریک انصاف چې کوم شهرت دی په هغه کې اضافه ادراک نشته وته د معاملاتو زمونږ چې کومه دا وخت واکمن دي.
خو په اسلام آباد کې د آئین او قانون ماهر امل خان ایډوکیټ مشال رډیو ته ویل چې په کمزورو مقدمو کې د عدالت لخوا ضمانتونه ورکول او یا سزاګانې ختمول عادي خبره ده.
دا وخت د اسټابلیشمنت پر زور پیک به بنیاد کیسونه د عمران خان او دغه د پارټي په ملګرو او بشمول په ملک شي په ټولو سیاسي کارکونانو باندې مقدمه دروځونه مقدمه جوړی شي. تیر ورځ د پی ټی آی یو بل فعال ورکر و سنم جاوید چې دغه په ټولو کیسونو کې 15 میاشتې کې د پس ضمانتونه وسول اخري د ایف آی ای چکم کیسو دا تر دغه د دروځونه کیسو چې د ایف آی ای ایف آی آر پر 10 جولای پر دې باندې کاټ کیږي. دا ویل کیږي چې کال مخکې دی یو ټویټ کړی دی او لغزه د ادارو او د خلکو وژلون ته ډېر لوی آزار رسیدلی دی.
د عمران خان سره د خغه مېرمن بشرا بیبی ته هم د غیر شرعي نکاح په مقدمه کې اوه کله سزا ورکړل شوې وه. د عدالت لخوا سزا ختمېدونه پس بشرا بیبی هم بیا د توشخانې د ساعتونو خرڅولو په مقدمه کې ونیول شوه. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
دا مشال رډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورزو مردان تا د مردان په کالج سلولار کې د بجلی د زیاتو بیلونو ګرانه او پټکسونو کې د اضافه پر رد مظاهره شوې ده. دا مظاهرات د جمعه اسلامي په مشرۍ کې وشوه چې پکې ګڼو خلکو ګډون کړای وو. د مظاهره ګډونوالو ویلي چې حکومت یې غوښتنې ونه مللین د روانې میاشتې په شپږمه باب په اسلام آباد کې پر لټ پیل کړی. بلخو د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي چې په هیواد کې د تیر کال په نسبت سخت کال ګرانی لا نوره زیاته شوې. نور حال د مردانا عظمت علی شارک
دا په مردان کالج چوک کې اولس د بجلی د زیاتو بیلونو ګرانه او د زیات ټیکسونو پر ضد احتجاجي مظاهره کوي. مظاهره کې شریک ته مردان اوسیدونکو نیم الله مشال رډیو ته وویل چې د بجلی او د خوراکي شیانو په نرخونو کې هر میاشت زیاتواله راځي چې له وجې د دوی ژوند له ستونزو سره مخ دي. مظاهره کې شریک د مردان اوسیدونکو عمران خان مشال ریډیو ته وویل چې لدی رستبه د روان میاشتې په شپږمه په اسلام آباد کې د ګرانې پر ضد احتجاجي پرلت پیلوي او د غوښتنو منلو پورې به پرلت جاری وي. د پاکستان د شماریاتو ادارې د روان کال د جون د میاشت په خپل رپورت کې ویلي چې کال 2023 کې د ګرانې شرحه 10% ته رسیدلې وه کوم چې په کال 2023 کې نور هم سیوا شوې ده. اداره زیاتوی چې د جولای په ډومبه دوه اونو کې دیرش خوراکي شیانو په نرخونو کې سیواوالی او د شپږ شیانو په نرخونو کې کمی راغلی. اداره زیاتوی چې په ملک کې سالانه د ګرانې شرحه دیرش فیصد نه سیوا شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوبې موږ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او سرته راپور وړاندې کوو چې د خیبر پښتونخوا د کروندې ماهر وایي چې د کابل دریاب اوبه د ډېر سخاوالي له امله د سخلو او زراعت لپاره باید استعمال نشي. تفصیل پہ عظمت علی شاہ وړاندې کړي.
نظری پوهنتون استاد او د سیمینار تابعیا کوونکی پروفیسر شاهد اقبال مشال ریډیو ته ویل چې د افغانستان او پاکستان له 2 کروڑ سیوا خلک د دریا کابل اوبه استعمالوي چې لوجی بیلابیلې بیمارې جوړیږي.
زمونږ چې کوم سټڈی دی کې کړی دا دغه مطابق خدا د سکرو ډیر لری خبره د مونږ زراعت لپاره هم نشي استعمالولې. واټر پیوریفیکیشن سیستم زمونږ نشته دی چې کوم هو لګ ډیر ک مات ګرو ډو ک هر څنګه هو هغه 2010 فلټ کې ختم شو. اغه نه پستا زمونږ سمره هم چې ډومېسټک سیویج دی یا جو کورونو کم دا سخاو بدی دا ایز اٹ از زمونږ خړون تزي خړون نه زمونږ اریګیشن کانال استزي اریګیشن کانال نه الټیمیټلی دا چرتا کابل ریور کې ډم شي. دا خو صرف یو تاسو د کابل ریور خبره کوم، خو دین علاوه هم چې سمره زمونگا سندون دی، زمونگا دریابون دی، زمونگا نالی دی، اگر طول دو کورونو دی سخاو بود اللہ سا سخا دی، دا تقریبا 100% دی بس سخا دی. جی زدی که دانشم بیلی تا تا جی دا 99% سخا دی یا دا 98% سخا دی، نا یو سٹیڈی مونگا کردی دا چی اگر پبلش ہم دا پا غی مطابق واٹر چکم دے پا کابل ریور کی اٹ از گروسلی پولوٹیڈ. گروسلی پولوٹیڈ دا سی دے چی یا خمونگا دا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کرائیٹیریا با فالو کو اس کا لوبو دا پارا نہ دا اوبا غن فالو کئی دو نسخا دی. دین علاوہ یو ایس انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کرائیٹیریا دا چیغت لمبا د پارا لکا استعمال ہے اوبا نہ غبسو نہ پاکی پکار دا دا غ ہم نہ فالو کئی نو دین منگا اندازہ لگو چ دا اوبا ډیر زیات اسخا دی.
د خیبر پختونخوا د ریور پروټیکشن آرډیننس 2022 تر مخه څوک هم سندونو ته هیڅ قسمه ګند، کیمیکل او سخاوب نشي غورځولی. پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واټر ریسورسز د کال 2013 په خپل یو راپور کې وایي د سند او نهرونو اوبو کې د کیمیکل او بایولوژیکل اکسیجن ډیمانډ د خپل حد نه هم سیوا دی او د ګندونو او کیمیکل لوجی د کال 1950 نه تر کال 2013 پورې د دریا کابل په اوبو کې 40% کمی هم راغلی. غونډه کې شریک ډاکټر محمد زبیر مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پختونخوا د اوبو د صفا کولو پروسیسنګ پلانټ ته اړتیا لري.
تقریبا د نیمه پورې د سپټالونو کوم بشتري چې دی مریضان چې کوم دی هغه د اوبو سره کوم تعلق لرلو ولا بیماری دی د غیر خلق راځي. اوبو صفا کولو لپاره ضروری دی چې موږ لکه د اوبو ته چې کوم ګند چې دی چې هغه انساني فضله ده چې موږ سویج ورته وایو چې کوم د کورونا او د کارخانونه چې کوم وځي چې په هغې کې سیویج کې زیات بیکټیریا ټایپ شوی نه وي او د کارخانونه چې کوم راځي په هغې کې زیات چې دي کیمیاوي مواد وي چې هغه د انساني صحت لپاره ټیک نه وي. خاص مقدار چې په جسم کې زیات شي نو هغه بیا مضر شي او داسې چې دی د کوم د ځناورو ولا کوم فضله چې دا هغه مواد چې کوم څه وخت اوبو کې شامل شي نو هغې سره هم لکه بیکټیریا او وایرسز دا زیاتیږي.
خیبر پختونخوا په پاکستان کې یوازنی صوبه ده چې د اوبو د تحفظ او صفایي په اړه په کال 2020 کې خیبر پختونخوا ریسورسز کمیشن هم جوړ کړی دی. دا پیښور پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر نوید الله مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت او عام ولستې په ګډه د اوبو د صفاوالي لپاره کار وکړي.
نو مقامی خلکو تم لکه د دې خبرې اهمیت اجاګر کول پکار دی، هغه ته ویل پکار دی، خود نه ته پکار ده چې د دې د اوبو استعمال او چې څومره مونږه ګندګي وغیرہ د کو د دې باقاعده صحیح طریقې سره مونږ د دې تدارک وکړو، او چې کم د اګریکلچر د زراعت باندې مونږ کم سپریګانې کوو، بعض داسې سپریګانې دي چې لکه هغه پیسټیسایډ ورته مونږ وایو چې هغه بین شوي دي، خو هغه بیا هم چې کوم دینو بعضې زمیندار هغه استعمالیږي، په پټه استعمالي کار سیږي، خو لکه بهر هغه استعمالیږي او هغه ډایرکټلی یا انډایرکټلی زمونږ هغه نهري نظام تر کارخانې دي، په دې کې لکه د ټریټمنټ پلانټس وغیرہ اوشي باقاعده طور باندې. نو داسې لکه ډېر دغه دي موږ سره ذرایع دي چې هغه مونږ استعمالولی شو، او د دې د اوبو د صفا کولو د صحه ده پورې چې هغه کم از کم د زراعت قابل شي، د څکلو قابل نه، نو چې کم از کم د زراعت قابل خوشي کړي.
د امریکای پروسیډینګ نېشنل اکیډمی اف ساينسز د کال 2023 په خپل راپور کې وایي چې د پاکستان په لاهور ښار کې د راوی سند د ټولو خچنی اوبه لري چې پکې د پیراسټامول، نیکوټین، کیفین او نور د دوایانو کیمیکلې شامل دي. راپور کې ویل شوی چې دریای کابل هم د ملک په خچنو سندونو کې په دریم نمبر دی چې پکې د کارخانو او کورونو 9% ګند پریوزي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.